أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حساب رد دوهمة فتح. محترم ورونو، پچره اوله پته کې موږ وویل د حساب د ورځي حالات کښدي کبد ستاسو په اختیار کې دي. بیر او ورختای ته ضرورت نسته. څه چې دي خوشوي هغه اختیار کړه. د قیامت 50,000 کال ورځ د دوه رکعاتو د منځ پر اندازه غواړي، د عرش الرحمن سایه غواړي، د اور څخه لريوالی غواړي، او که هغه اوږده ورځ خوله، گرمی، ورختایی، بیره او پرزنگنو ولاره غواده. خو اوس راسی چه ده دغه ورځی نور پات حالات هم پسی بیان کو. حال ته نوری دره دلی همسته چه الله جل جلالهو نه و هغو ته گوری او نه بخشی، بلکه هغو لره سخت عذاب دی. دغه دره دلی نه ده جهنم پر شاوخوا دی او نه هم لری د مؤمنانو او ملائکو سره ولاړ دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام نسائی روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه: العاق لوالديه، والمراه المترجله، والديوث. رواه النسائی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: درې ډلې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ و دوی ته نه ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخشي، بلکې دوی لره سخت او دردناک عذاب دی. اول هغه څوک چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخشي، هغه څوک دی چې د مور او پلار عاق او آزاریوی. وروره او خوری، شم متوجه سه، د مور او پلار آزاری یا هغه څوک چې مور یا پلار یې زهر کړي او غمجن کړي وي، هغه زوی یا هغه لور چې مور یا پلار یې په خپل بیزای خبرو او عمل سره جړولی وي، الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري. دوهم هغه څوک چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخشي، هغه ښځې دي چې د نارینه وو تقلید کوي، د نارینه وو پر قسم لباس اغوندي، د نارینه وو پر قسم د سر ریشتان جوړوي، د نارینه وو پر قسم لوبي کوي، فوټبال او والیبال کوي، خپل رقت، نعومت او شذوالو یې د لاسه ورکړی وي، ژوند یې د نر پر قسم وي. الله جل جلاله دا د یوه هدف او مقصد د پاره پیدا کړی ده، خو دې هغه هدف ته تغیر ورکړی وي، خپل شذوالیه پرې اشی وي او د ځان څخه نارینه جوړ کړی وي. دریم هغه څوک چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخشي، د یوس دی. د یوس څوک دی او چاته د یوس ویل کیږي؟ د یوس چې موږ د اوس ورته وایو، هغه څوک دی چې د ده په اهل او کورنۍ کې بد او ناوړه کار کیږي، خدای یې نه منع کوي او نه یې پروا په کیږي. د یوس هغه څوک دی چې پر خپل ښځه یا د خپل کور پر ښځو غیرت نه لري، د هغو په بدیو او بې حیايي پروا نه کیږي. ورونو، دغه د یوس موضوع ډیره مهمه موضوع ده. که تفصیل ورکوم هم بیریږم، ځکه ممکن ځینې خلق د حق په بیانولو سره زما څخه ناراضه سي، او که تفصیل نه ورکوم هم بیریږم. ځکه د حق په پټولو یا نه بیانولو الله جل جلاله ناراضه کیږي. څرنګه چې د الله جل جلاله نارضایت او د هغه عز وجل په حضور کې مسؤلیت د خلقو تر ناراضه کېدلو سخت او مشکل دي، نو زه به هم د الله جل جلاله د بیرې په سبب د موضوع په بیانولو شروع وکم. خدا دې هم درته معلومه وي چې نه معین څوک یادوم او نه می څوک په نظر کې دی، فقط غواړم چې زموږ د ټولنې دغه بربادونکي رواج او عادت ته متوجه سو او تر توجه وروسته اصلاح پکښ راولو. څرنګه چې زموږ په ټولنه کې ډېر کسان ودغه مهمه موضوع ته اهمیت نور کوي، خپل رایه او نظر د الله جل جلاله تر قانون حق او شبولي، نو زه مجبور یم چې دغه موضوع په یو څه تفصیل سره بیان کړم، ځکه د دغه فتو د ثبتولو او نشرولو څخه زما اساسي مقصد د حق بیانول او په حق سره د مسلمان ورونو او خوندو خبرول دي. شایي چې دغه د حق بیانول زما او نورو مسلمانانو د پاره د الهي عذاب څخه د نجات او خلاصون سبب وګرځي. ورونو، دا چې د یو چا ښځه د ورور د اکا د زوی د ماما د زوی د خاله د زوی د وراره خوریي او نورو نامحرمه اقرباو څخه ستر نه کوي یا مخ نه پټوي، یا دا چې د یو چا لور د دې د اکا د زوی څخه یا د ماما د زوی څخه یا د خاله او عمه د زوی څخه ستر او حجاب نه کوي یا مخ نه پټوي، حتی په ځینو کورنیو کې د لاس په ورکولو سره ستړې مسه هم سره کوي، آیا دغه کار حرام دی که حلال؟ د شک وتلی حرام دی. که یو څوک حلال وبولي د هغه پر ایمان بیره ده، ځکه و حرام ته حلال ویل کفر دی، او که یې حرام بولي او پروا یې نه پکیږي دغه ته د یوس ویل کیږي. هغه د یوس چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري او نه عفور ته کوي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې پر بې پروا انسانانو سربیره نور هم داسې ډېر کسان سته چې هم ژیری لري او هم سپین کالي اغوندي، پنځه لمنځونه په جماعت سره کوي، نفلي روژې نیسي او د قرآن مجید تلاوت کوي. پر دغه ټولو سربیره د ښه سړي یا ملا او مولوي نوم هم پر یادیږي. دغه کسان هم دغه الهي امر او الهي قانون د کورنۍ د اتفاق په نامه سره تر شا غورځوي، چې په نتیجه کې د نورو عامو خلقو دپاره دغه د حرام عمل دلیل وګرځي او خلق وایي فلانی هم دغسې کوي، که دغه کار منع او حرام وای هغه به نه کولای، نو د دغه کار د کوونکي لپاره خپل ګناه خو یې خپل سول او د نورو د گمراهۍ سبب هم وګرځېدی. دغه کسان د کورنۍ د اتفاق په نامه په دې خوشاله وي چې لوڼې او مژندې یې په پوره پیشن او شایسته لباس په تنګو پتلونو او جاکټو کې د لیورو او د اکا د زامونو سره پر یوه سترخان ناستې وي. ورینداره او لیور د اکا زوی او د اکا لور د تلویزیون او کیبل د دوش او فیدیو بی حیا فلمونه په ګډه سره ویني. د اختر یا نورو خوشحالیو په مناسباتو کې دغه نامحرمه نارینه او ښځې یو د بل سره غیر شرعي او حرام اختلاطونه کوي. دا خلاصه کوي په ودو او شادیو کې د اکا ماما عمه او خاله لوڼې د اکا ماما عمه او خاله د زامونو و مخته په لوسو کالو کې رقصیږي. که څه هم دغه رقص د پلار او اکا په حضور کې نه دی، خدا د هغه کورنۍ ګډ ژوند او د هغه اتفاق میوه او ثمره ده چې پلار او اکا غوښتل. آیا دغه سي ګډ ژوند د الهي قانون څخه مخالفت نه دی؟ آیا د دغه سي ګډ ژوند څخه فسادونه په وجود نه دي راغلي او کنه راځي؟ او که پر هغو فسادو هم د اتفاق په نامه خاشه اچول کیږي او خله پر پټیږي. مسلمان ورونو، لږ خپل کړو وړو ته متوجه سي. یو اړخ مو لباسونه د شرعي لباس څخه مخالف دي او بیا مو د شرعي ستر او حجاب مراعت هم نه دي کړی. د یو چا د شذي خوندې د د سره داسې ژوند کوي لکه د د خوندې چې وي. نن ورځ خوشینانی نه د اخښ څخه مخ پټوي او نن نور حیازنی کوي. په سفر ور سره ځي، په یو خونه کې تنها ور سره کښینی، حتی ځینی وختونه په بې پروايي سره لاس هم سره اچوي. آیا دا په کوم کتاب جائز او روا دی؟ یو عالم چې دغه سي موضوعاتو په باره کې خبرې کولې، د خپل وعظ او نصيحت په منځ کې یې دغه قصه بیان کړل. عالم وویل، زه د خپلو نورو ملګرو سره په ریل ګاډۍ کې په سفر تلم چې یو سپین پوسته سړی چې سپین قمیص پتلون او نیکټایي یې اغوستي وه راوختی او زما د کرسۍ پر مقابل په هغه بله کرسۍ کې کښېناستی. زه د خپل کتاب په مطالعه مشغول وم. د پرله پسې ماته کتل. کم وخت چې ما وده ته وکتل، داسې معلومه دی لکه دی چې زما د کتلو په انتظار کې وو او راته ویې ویل، یا شیخ، داسې ښکاري لکه ته چې عالم او د اهل دین څخه یې، او زه یوه پوښتنه لرم، آیا اجازه راکوې چې هغه پوښتنه در څخه وکړم؟ ما وویل، هو، په دلاوري سره خپله پوښتنه کوه. ده وویل، آیا دا صحیح ده چې اسلام و ښځې ته دا اجازه نه ورکوي چې د نورو سره دې په تعلیم او نورو وظیفو کې بېله ستره یا حجابه ګډون او اشتراک وکړي؟ ما وویل، هو. ده وویل، ولې؟ ما وویل، دا کار په اسلام کې په آیات او حدیث سره منع دی. او بیا مې په دغه موضوع کې شرعي دلایل ورته بیان کړل. په دغه باره کې زما او دده خبرې ډېرې اوږدې سوې، څو په آخر کې ده راته وویل، اصلا د نارینه او ښځو په ګډ ژوند کې پر هر انسان د خپل ځان کنټرولول لازم دي، او کم وخت چې صبر او کنټرول موجود سي، بیا نو د نارینه او ښځې د ګډون څخه کم ممانعت نسته. دا چې یو انسان خپل ځان کنټرول کړي، بیا نو اختلاط یا ګډ ژوند څه پروا لري؟ د خپلو خبرو کې دغه د ځان د صبر او کنټرولولو جمله څو واره تکرار کړل. ما د خپل ځان سره وویل، دغه نفر د هغو کسانو څخه دی چې الله جل جلاله د هغو په باره کې فرمایي، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یعنی د دوی ظاهري سترګې نه دي ړندې، مگر د دوی هغه زړونه چې په سینو کې دي ړاند دي. دغه کسان په شرعي نصوص سره پر لار نه برابرېږي. نو می د ده د قانع کولو د پاره یو بل لار یا بل حیله اختیار کړل. هغه دا چې د خپل بکس څخه می یو دانه لیمو راویستی او د ده په حضور کې می په چاړه دوه درې ځای کړی او بیا می وده ته وویل، په صدق او وجدان سره قسم در کوم چې به له حق څخه به بل څه نه وایه، او حق د دې حقدار دی چې متابعت یې وسی. آیا د دغه لیمو په پرې کولو سره ستا په خوله کې ناړي نه سوې پیدا؟ زموږ په اصطلاح خولې دې اوبه ونه کړې؟ سړي وویل، هو. ما وویل، هغه صبر او د ځان کنټرولول چې تا په تکرار سره یادول څه سوه؟ چاړه او لیمو زما په لاس کې وه او لیمو ما پرې کړې، ستا خولې ولې اوبه وکړې؟ ده وویل، کم وخت چې یو تریو شی د چا مخ ته پرې کېږي، خامخا یې خوله اوبه کوي. ما وویل، کم وخت چې سترګې څلور سي او غوړي د لمر و مخ ته کښېښول سي، خامخا ویلې کېږي. نو د اختلاط څخه خامخا فساد پېښېږي او شیطان د انسان د وینې په رګو کې ګرځي او نفس خامخا انسان په بده سره امر کوي. الله جل جلاله فرمایي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. یعنی به شک چې نفس خامخا او هر وخت په بدی سره امر کوونکی دی، به له هغه نفس څخه چې زما رب مهرباني پر کړی وي. ان شاء الله د قصې په مطلب پوهې دلی است. زه د نور واضحه او صریحه خبرو څخه ځان ژغورم، کنه په دغه باره کې ډیره واضحه او صریحه واقعې پېښې شوي، قصې را سره ست. نو خدای ته وګوري، که په خپلو کورو کې پتلون لس لباسونه او اوږده بارچاکونه نسی منع کولی، نو لږ تر لږه میږي او شرموشان خو مه سره ګډوي. دا زه نه وایم، بلکې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي، الحمو الموت متفق علیه. یعنی د شذې د پاره د میړه ورونه وریرونه خوریان د اکا او ماما زامن د خاله او عمه زامن او نور د میړه ټول اقربا مرگ او هلاکت دی. البته د دغه حکم څخه د میړه پلار چې خسر دی او د بلې شذې څخه د میړه اولادونه چې بنزیان ورته ویل کیږي وتلي دي. د هغه ویل سوي حج شریف په پاته حصه کې نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: وثلاثه لا يدخلون الجنه: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما اعطى. رواه النسائي. يعني درې ډلې دي چې و جنت ته نه داخليږي. اول هغه څوک چې مور یا پلار عاق کړی وي. دوهم هغه څوک چې د شرابو عملی وي. دریم هغه څوک چې چاته شی ورکړي او بیا پر هغه چا منت او احسان اجدي. څرنګه چې د دغه درو ډلو څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په قول و جنت ته نه داخليږي، اوله هغه ډله ده چې د مور یا پلار د طرفه عقسوي وي. نو د دغه ازاریانو په باره کې یو څه معلومات ضروری دي، خو ما د دغه بحث تر لیکلو د مخه د مور او پلار د آزارولو یا د هغو سره د شی معاملې کولو په باره کې یو بحث لیکلی دی چې هم د کتاب په شکل چاپ شوی دی او هم په پیتو کې نشر شوی دی. نو د دې د پاره چې اوسنی بحث مو اوږد نسی، نو د مور او پلار د آزار په باره کې به یوازې هغه احادیث را نقل کړم چې فقیه ابو لیس السمرقندی رحمه الله په خپل هغه کتاب کې بیان کړی دی چې د عقوبته اهل الكبائر په نامه سره یادیږي. عقوبته اهل الكبائر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د جهنم په اور کې د مور او پلار د آزاری او د ابلیس په منځ کې یو طبقه فرق دی. نو د مور او پلار آزاری په اور کې د ابلیس همسایه یا گاونډی دی، او هغه څوک چې د مور او پلار سره احسان کوي د هغو او انبیاو په منځ کې په جنت کې یو درجه فرق دی. نو د مور او پلار سره احسان کوونکی په جنت کې د انبیا علیهم السلام همسایه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: په هغه شپه چې زمي عراج یا اسمان ته بوتلل سوم، ما هلته داسې خلق ولیدل چې د اور د درختو په تنو زړیدل. نو ما هغه ملک ته چې پر اور مقرره ده او مالک نومیږي وویل: یا مالک، د دغو خلقو گناه څه شو؟ مالک وویل: دغو خلقو خپلو مندو او پلرو ته شکنځل کول. نو زما رب جل جلاله زه امر کړم چې دوی د اور د درختو په تنو وزړوم او د دوی ژبې د دوی تر سټانو را وباسم. نو زه د دوی ژبې د اور په چنګکانو د دوی تر سټانو را باسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: که چا خپل مور او پلار ته بد وویل، د ده په قبر کې به د ده پر سر د ټولو هغه بارانو د ساسکو په شمیر چې د اسمان څخه مځکې ته رالوېدلې دي یا را اورېدلې دي د اور سکروټې و اورول سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: هیڅ شی ما دونه نستړی کوي لکه څونه چې د هغو کسانو د پاره ستړی کېږم چې مور او پلار عاق کړي وي. وایي: زه به په جنت کې یم او د دوی هغه چیغې او بغارې به واورم چې تر وهلو لاندې یې وهي، او د دوی ژړا به اورم. زما زړسوی به ما راولي چې تر عرش لاندې سجده وکړم او د دوی دپاره شفاعت وکړم. الله جل جلاله به راته وفرمایي: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، سر دې راپورته کړه، دغه د مور او پلار آزاریان خلک زه د اور څخه نه راباسم تر څو چې مور او پلار یې ځینې راضي نه سي او خپل حقوق ورو نه بخشي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: زه بیرته خپل ځای ته راسم او په نورو کارو مشغول سم، بیا د دوی چغاری او ژرا واورم، بیا تر عرش لاندې و الله جل جلاله ته پر سجده سم. الله جل جلاله و فرمایي: سر دې راپورته که، هر څه چې غواړې در کوم یې بیا له دغه آزاریانو څخه. دوی به تر هغو د اور څخه راو نوزي تر څو چې مندي او پلرونه یې راضي نه سي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای زو خپل ځای ته رهسم او دوی هیر کړم بیا د دوی جړه او زګروي واورم نو وایم الهي مالک ته امر وکړه چې د دوزخ د هغې طبقې دروازه را خلاص کړي کم چې دوی ته عذاب ورکول کیږي چې زه د دوی عذاب ووینم ځکه زه لوی لوی چیغې او بغارې اورم الله عز وجل وفرمایي مالک ته مې د دغه کار امر وکړي نو زه مالک ته ورسم او هغه دروازه را خلاص کړي زه هلته نر او ښځې ووینم چې د اور د درختو په تنو زړیږي او د دوی پر عذاب مقرره ملایکې یې د اوسپنې په چوکشانو پر سرو وهي او ځینې نورې ملایکې یې د اور په نیزو په نس او په بغلو کې وهي او ځینې نورې ملایکې یې د اور په قمچنو یا چلاخو پر شا او رنو وهي تر پښو لاندې ماران او لړمان ګرځي او دوی وهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای زه د خپل رحمت په سبب وژاړم او بیا تر عرش لاندې سر پر سجده کشردم الله جل جلاله وفرمای دوی به له رضایت څخه د خپل مور او پلار د دغه اور څخه نسی وتلای نو زه ووایم یا رب د دوی مور او پلار چیرې دي الله جل جلاله وفرمای د جنت په منزلو کې دي ځینې په اعراب کې دي ځینې په جنت عدن کې دي او ځینې په نور ځایو کې دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای نو زه ووایم الهي و سيدي هر هغه څوک چې د هغه اولاد په اور کې وي هغه را وشي الله جل جلاله هغه را وشي او زه وه غو ته ورسم او ورته ووایم که تاسو خپل اولادونه وویني چې اور یې غوشي خوړلې دي هډوکې ورسوځلې دي رنگونه یې ور هلاک کړي دي او ملایکې پر مقرره دي چې عذاب ورکوي زما زړه د دوی چغارو او بغارو رقم جن کړی د مور او پلار هغه د دنیا حالات او د خپل اولادو ناوړه اخلاق ورپیاس نو مور یې وای پرېږ د یا رسول الله چې په عذاب کې وي څنګه چې د ما تشکنزل کول زه یې سپکولم او زما زړه یې زهیراوه د مال او پیسې درلودلې او زه وژې بدېدلم خپل ګرانې ماینې ته یې کالي ورانیول او زه لسوم هغه بل بیا وایي پرېږده چې په عذاب کې وي ما چې به د ده د مصلحت او فایدې د پاره خبره ورته وکړل ده به وهلم او شړلم داسې او داسې را سره کول نو د مندو او پلرو په زړو کې یې هغه د دوی د اعمالو په سبب حقد پاته وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه ورته ووایم دنیا تیر سول نو هغه چې تیر سوه هغه تیر سول اوس یې دغه و تاسې ته زما د راتګ په سبب وبخښي په دغه وخت کې الله جل جلاله راته وفرمایي یا حبیبي یا محمد دوی ما مجبوره کوه زما د زما په عزت او جلال سره قسم وي چې زه به د دوی اولادونه د اور څخه راونه باسم مګر د دوی د زړو په رضا داسې رضا چې زه د دوی د زړو څخه په هغه خبر یم نو زه ووایم یا رب دغه د دوی منځ او پلرونه امر کړه چې زما سره و جهنم ته ولاړ شي او د خپل اولادو عذاب وویني شای چې پر ورحمیږي الله جل جلاله دغه منځ او پلرونه امر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ولاړ شي نو دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره رهسي او جهنم ته ورسي مالک هغه پر جهنم مقرره ملک دوی ته د جهنم دروازه ور خلاص کړي کوم وخت چې دغه منځ او پلرونه د خپل اولادو عذاب وویني نو وژاړي او وایي موږ نو خبر چې دوی په دغه شدید عذاب کې دي نو هر مور او پلار و خپل لور او خپل زوی ته ورناري کړي کوم وخت چې دغه دوژخیان د خپل مندو او پلرو اوازونه واوري ژاړي او هر یو خپل مور ته وایي اے مورې اور می سینه را وسوځل عذابو هلاک کړم اے مورې ته هغه مور نه یې چې یو ساعت به په لمر کې کښېنستم تا به نارې را باندې وهلې اے مورې ته څنګه زما په عذاب راځي او خوشاله یې اے مورې آیا رحم نه را باندې کوې آیا زما پر پوست او هډوکو نه رحمېږې منج او پلرونه به وژاړي او وبه وایي زموږ حبیبه محمده صلی الله علیه و آله وسلم د دوی شفاعت وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ووایي دوی د دغه اور څخه بل شی نسی استلای بل ستاسو شفاعت څخه ځکه الله جل جلاله ستاسو په سبب پر دوی په قهر سوی دی نو به دغه منج او پلرونه ووایي زموج اله زموج بادار او زموج مالک د دغه عذاب څخه د دوی په استلو پر موږ احسان وکړه. الله جل جلاله به د دغه دوژخي مورته ووای د خپل اولاد څخه دی راضی سوې او ای پلار ته هم د خپل اولاد څخه راضی سوې؟ دوی به ووایي هو. نو به الله جل جلاله وفرمای هر هغه څوک چې د هغه مور او پلار د هغه د وتلو اجازه کړی وي هغه دی ویستل سي، او هر هغه څوک چې مور او پلار یې د وتلو غوښتنه نوي کړي هغه دی تر هغو په دغه عذاب کې پاتې وي تر څو چې زه د خپل خوښ سره موافق د دوی په باره کې قضاوت کوم. نو به دغه کسان چې مور او پلار یې ځینې راضي سي د دوزخ څخه راویستل سي او دوی به سکاره ګرځېدلي وي. نو به د حیوان د ولې یا چینې اوبه پر دوی توی سي او پر دوی به غوښه پوست او رشتان راشنه سي او جنت ته به داخل کړل سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که څوک په داسې حال کې مړ سو چې مور او پلار ځینې ناراضه وه هغه ته به د جنت بوی ور ونه رسیږي. د مور او پلار ازاری ته ووایه هر شکار چې کوي ثواب نه درکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د الله جل جلاله رضا د مور او پلار پر رضا کې ده او نرضایت یې د مور او پلار په نرضایت کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کچا مور او پلار آزار کړل د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی وکړل. د مور او پلار آزاری چې په قبر کې کښې شول سي قبر یې داسې کښې کاږي چې پښتۍ یې سره تیرې سي، او هغه چې په جهنم کې تر ټولو سخت عذاب ورکول کیږي هغه درې نفره دي: د مور او پلار آزاری، زنا کوونکی، او مشرک بالله عز وجل. یو د شو او صالح خلکو څخه وایي یو شپه په یوه هدیره کې رهي وم پر یوه قبر ورغلم چې د هغه څخه اور راوتی ورته ودرېدلم او ورته کتل مې چې قبر وچاودی. د قبر څخه یو تور سړی چې په لاس کې یې د اوسپنې سوټۍ وو او یو خر راووتی. دغه سړی به دغه خر پر سر په سوټي واهه او خره به نارې وهلې. بیا یې دغه خر د اور په زنځیر کش کړی او په قبر یې ننیستی. دغه سړی هم په قبر پسې ننوتی او قبر پر بند سو. زه په فکر او تعجب کې سوم څو پر یوه ښځه پیښ سوم. د هغې ښځې څخه مې د دغه سړی او خره په باره کې پوښتنه وکړل. ښځې راته وویل دغه خر یو سړی و چې زنا یې کول او شراب یې چښل، خو مور به یې قهر او غضب پر کاوه. ده به و مور ته ویل رییږه لکه خر چې رییږي، داسې نارې وهه لکه خر چې نارې وهي. کم وخت چې دغه سړی مړ سو الله جل جلاله په قبر کې خر ځینې جوړ کړي، او اوس هر شپه دغه تور سړی د ده د قبر څخه راوځي دی وهي او د اور په زنځیر یې راکشوي او په وهلو کې ورته وایي ای خره، بیا یې بیرته قبر ته ننباسي او قبر پسې بند سي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د جهنم د عذاب څخه او د جبار د قهر څخه او د دوزخیانو د عمل څخه په خپل فضل او کرم سره وساتي. آمین یا ارحم الراحمین. ورونو، موږ هغه حدیث شریف بیاناوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وثلاثه لا يدخلون الجنه: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما اعطى. یعنی درې ډلې دي چې و جنت ته نه داخلیږي: اول هغه څوک چې مور یا پلار یې آزار کړی وي، دوهم هغه څوک چې د شرابو عملی وي، دریم هغه څوک چې چاته شی ورکړي او بیا پر هغه چا منت او احسان ایږدي. د مور او پلار د آزاري بیان خو مو تر یوې اندازې واورېدی. اوس د حج شریف په دوهمې ډلې تراسه چې هغه شرابي یا هغه څوک دی چې شراب چشي. نو په ویل سوي حج شریف کې دوهمه ډله چې و جنت ته نه داخلیږي هغه څوک دی چې شراب چشي. څرنګه چې نن ورځ موږ په ځینو وطندارانو کې که په خارج کې دي که په داخل کې د شرابو چشل تر ډیرې اندازې عام او عادي ګرځېدلي دي، نو دا ښه او بهتره بولم چې د شرابو د چشلو او شرابیانو لږ څه هغه سزاوې بیان کړم کومې چې وده ته د قامت په ورځ ورکول کیږي او په دې دنیا کې هم د ده د ژوند او د ټولنې د خرابۍ سبب ګرځي. اول، هغه کسان چې د شرابو د چشلو عادت لري نسبت و نورو انسانانو ته په دوی کې د قسم قسم مرزو د نشریدلو امکانات ډیر دي. کم وخت چې د سګریټ څکول د زینو مرزو لکه د ستونی د سږی د اینې د مرزو سبب ګرځي، د شرابو چشونکي تر هغو ډیر د خطرناک مرزو سره مخامخ دي. دوهم، که یو شرابي انسان د یوې مریضۍ یا نورو حوادثو په سبب و اپریشن یا ډاکټري عملیاتو ته ضرورت پیدا کړي، نو علاج کوونکی ډاکټر او د نشې ورکولو ډاکټر دواړه په تردد او تشویش کې وي، ځکه هغو ته دا معلومه ده چې د شراب چشلو په سبب د دوی د عملیاتو د کامیابۍ په مخ کې ډیر خنډونه سته. دریم، په هغه ملکو کې چې شراب ډیر چشل کیږي لکه ایټالیا، فرانسه، انګلستان او داسې نور ملکونه، هلته په شرابیانو کې خاص مرضونه نشر دي چې ډیر یې د اینې مرضونه دي. شراب سربیره پر دې چې د چشونکي لپاره مستقیم ضررونه لري، د ټولنې لپاره هم ډیر مهم او خطرناک ضررونه په وجود راوړي. مثلا کم څوک چې شراب وچشي او عقل د لاسه ورکړي او بیا موټر چلوي، دغه څوک یوازې دا نه چې خپل ځان په خطر کې اچوي، بلکې ډیر دا امکانات شته چې و داسې حادثه دې په وجود راوړي چې د ټولنې و نورو افرادو ته دې لوی لوی ځاني او مالي خطرونه پیښ کړي. پر دې ټولو سربیره د شرابو چشل او د شرابو عملي کېدل و خپل ملکو او وطنو ته لو اقتصادي ضربه ده. هغه پرمختللي ملکونه د دغه شرابیانو د علاج لپاره په میلیونو میلیونو ډالرونه مصرفوي، او دوی وایي چې دغه د علاج کولو مصرفونه نسبت و هغه ته چې موږ د ټولنې یو فعال عضو یا یو فعال فرد د لاسه ورکوو او یو محمل انسان ځنې جوړیږي ډیر جزئي مصرف دی. په حقیقت کې دغه ملکونه دوه تاوانه کوي. یو دا چې د شرابیانو په علاج کولو کې یې ښکاره مصرفونه کیږي، او بل د پردې تر شا هغه مادي ضرر و دوی ته متوجه دي چې په دغه مادي ټولنه کې دغه شرابي د ټولنې یو معتل او بې ګټې یا بې انتاج فرد وګرځېدي. زما دغه خبرې چې د شرابو صحي او اقتصادي ضررونه مې بیان کړل، که څه هم د اسلامي عقیدې و خاوندانو ته متوجه دي، خو خاصتا د هغه کسان ډیر ورته متوجه سي چې دوی د اسلام او آخرت نه بلکې د بشریت او انسانیت غمخوره دي، ځان دې پوکړي چې د شرابو په چشلو کې اول د چشونکي لپاره د ده د ځان، د ده د صحت او د ده د اقتصاد شخصي ضررونه پراته دي، دوهم د ټولنې د افرادو ځاني او مالي ضررونه پکښې پراته دي، دریم د دولت و عام اقتصاد ته لوی او قوي ضرر رسوي. خو اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مطهر احادیثو کې د شرابو هغه ضررونه او سزاوی بیان کم کمی چې شرابته د قامت په ورځ او آخرت کې پیښیږي. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. الله جل جلاله پر شرابو او د شرابو پر چشونکي، پر ساقي، پر خرڅونکي او رانیونکي، پر جوړونکي او هغه څوک چې د ده لپاره جوړیږي، پر رونکي او هغه څوک چې ودته ور وړل کیږي لعنت ویلې دي. همدارنګ په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: پر شرابو، د هغو پر چشونکي، د هغو پر ویشونکي، د هغو پر خرڅونکي، د هغو پر رانیونکي، د هغو پر ورونکي او پر هغه چا چې واغه ته ورول کیږي، د هغو پر جوړونکي او پر هغه چا چې د هغه د پاره جوړیږي او د هغو د قیمت پر خوړونکي لعنت ویل سوی دی. چې دغه ټول لس نفر اسول، یعنی د شرابو په کار ټول مشغول کسان، د الله جل جلاله د رحمت څخه لري او شړل سوی دي. خو په خپل پر شرابو د لعنت ویلو څخه مقصد دا دی چې شراب نجس او چشل حرام دي، او هغه نور نه نفر د الله جل جلاله د رحمت څخه لري او شړل سوی دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار. يعني كچا شراب وچشل الله جل جلاله دد سخسل ويشت ورذ المنذ نقبلوي او كي توبه وكشل الله جل جلاله بيتوبه قبولكري كي بيا شراب وچشل الله جل جلاله دد سخسل ويشت ورذ المنذ نقبلوي او كي توبه وكشل الله جل جلاله بيتوبه قبولكري كي بيا شراب وچشل الله جل جلاله دد سخسل ويشت ورذ المنذ نقبلوي او كي توبه وكشل الله جل جلاله بيتوبه قبولكري كي سلرم وار بيا شراب وچشل الله جل جلاله ددسخه تلويش فرز المنز نقبلوي او كي توبه وكشل الله جل جلاله يتوبه هم نقبلوي او د خبال د وليسخه به چشل پوكي يو چا د عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سخه پشتنه وكره چې د خبال والا چشده دو ويل د دوژخيانو د نوو يا د زخمو د جړو اوبو والده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای د قامت په ورځ به شراب چشون کی په داس حال کې راسي چې مخ به یې تور وي سترګې به یې داس کجی وي چې اواز سپینې معلومیږي ژبه به پر زګر رازړیږي ناړي به یې د وینو پرنګ یا شکل را بهیږي خلق چې د قامت په ورځ وویني نفرت به ځینې کوي د شراب وچشون کی ته سلام مور اچوي چ مریض سی پښتنې ته مور دی چې مرد سی د جنازې لمونځ مپر کوي به شک شراب چشون کی د الله جل جلاله په حضور کې داسې دی لکه د بوتانو عبادت کوون کی. سبحان الله الله جل جلاله د شراب چشون کی داسې بولی لکه د بت عبادت کوون کی. نو ځکه امام شوکانی رحمه الله وای چې دغه د شرابی د پاره د شدید عذاب وعده ده او دا داسې تهدید دی چ تر هغه لوړ تهدید نسته ځکه د بوتانو عبادت هغه تر ټولو شدید کفر دی او د بت عبادت کوونکی د هغه شدید کافرانو څخه دی. نو کوم وخت چې الله جل جلاله د شراب چشونکی د بت د عبادت کوونکی سره برابر وي په دې کې د پوهانو او هوشارانو خلقو د پاره دا اشاره ده چې د شراب و چشونکی ته ډیر سخت عذاب او شدید جزا ورکوم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. يعني هر نشكونكي خمر دي او هر نشكونكي شيء حرام دي او كچا په دنیا کې شراب چشل او په داس حال کې مرسو چې دی د شراب عملي وو او توبه یې نزنی وکړل دغه څوک په آخرت کې د جنت شراب و نچشي. د دغه حدیث شریف څخه دوه مقصد اخیستل کیږي. اول هر هغه شی چې شراب غونډې مستی او نشه راولي په هر نامه سره چې یاد کړل سي او د هر شی څخه چې جوړ کړل سي هغه حرام دی. دوهم که څه هم د شراب چشونکی په خپل نور عمل سره د جنت وړ او لایق وګرځي او جنت ته داخل هم سي خو په جنت کې به د جنت د شراب څخه محروم وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما اسکر کثیره فقلیله حرام. یعنی هر هغه شی چې ډیر یې نشرا ولي د هغه شی لږ هم حرام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ثلاثه لا یجدون ریح الجنه وان ریحها یشم من مسيرة 500 عام: مدمن خمر وعاق والديه والزاني إذا لم يتب. يعني دري دلي دي چه دا جنت بوي نو رسيج حال دا چه دا جنت بوي دا 500 كالو دا لاري دا لريوالي پر اندازة بویول کیږي. که څوک د جنت څخه د 500 کلو د لارې پر اندازه لري وي، بیا هم د جنت بوی ورسیږي. خو دغه درې ډلې به د جنت څخه دونه لري وي چې د جنت بوی به هم ورونه رسیږي. هغه درې ډلې کمې دي؟ هغه درې ډلې کمې ډلې دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راښیي او فرمایي: د شرابو عملی، د مور او پلار عاق او زناکار. دا په دې شرط چې دغه کسان د خپل عمل څخه توبه ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: یخرج شارب الخمر من قبره انتن من الجیفتی والكوز معلق في عنقه والقدح في يده ويملأ بين جلده ولحمه حيات وعقارب ويلبس نعلين من نار يغلي بها دماغه ويكون قبره حفرة من حفر النار ويكون قرينه فرعون وهامان. يعني شرابي إنسان بدا قبر سخداس راپورتكيجي چې تر هغه مردار سوي او پړسېدلی حیوان به هم بدبوی وي. هغه حیوان چې مردار سوي او پړسېدلی وي او بیا شړېدلی وي، د شرابي به تر هغه هم بدبوی دي، او د شرابو بوتل یا کوزه به هم په غاړه زړیږي، او د شرابو جام به په لاس کې وي. د بدن پوست او غوښو منځ به په مارانو او لړمانو ډک وي، او د اور چوټي به په پښو وي چې د هغو چوټو د ګرمۍ او حرارت څخه به یې د سر ماغزه ایشي، او قبر به یې د اور د شیلو څخه یوه شیله وي، او ملګری به یې فرعون او هامان وي. ورونو، د شرابو چشل په ټولو آسماني کتابو کې حرام او منع دي. دا چې نن ورځ یهود یا نصارا وایي چې زموږ په دین کې شراب نه دي منع، دا هغه د دوی اړول سوی دین دی. دوی په خپل مقدسو کتابو کې تغییر او تحریف راوستلی دي. اصلا دوی د هغه خپل دین او خپل کتاب څخه منکر او بیزار دي، چې د دغه خبرې د اثبات لپاره یوازې دغه راتلونکی حدیث شریف نه، بلکې د دوی د ځینو کنیسو رئیسانو هم د خپل مقدسو کتابو په حواله شراب حرام بللی دي. مثلا د سوریې د کنیسو رئیس الاورتوزکس د شراب او د حرام والد لپاره د دوی د مقدس کتاب څخه دلائل وړاندې کړی دي، او بیا وایي: د خبرو خلاصه دا ده چې ټول مسکرات یا نشکون کې شیان په هر آسماني کتاب کې حرام بلل سوی دي، او دا هم فرق نه کوي چې دغه مسکرات د انګورو څخه جوړ سوی وي یا د نورو موادو څخه لکه اوربش، خرما، عسل، سیب او داسې نور. همدارنګ د دوی په معتبره کتاب العهد الجديد کې بولس د افس و خلق ته لیکي: په شراب سره خپل ځانونه منه شکوي، ځکه په هغه کې بے حیايي ده، او داسې نور. خو اوس په دغه باره کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قول هم واوري. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: د شرابو چشونکی به د قیامت په ورځ د خپل قبر څخه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نس او پنډي به یې پړسېدلی وي، ژبه به یې پر ځیګر راځړیږي، په نس کې به یې اور وي چې دننه نس به یې خوري. دغه د نس اور به یې داسې لوړ آواز لري چې خلق به ځینې بیریږي. لړمان به یې د پوست او غوښې په مابین کې پر لاړي. د اور چوټې به یې په پښو وي چې د هغو څخه به یې د سر ماغزه ایشي، او بیا به په اور کې د فرعون او هامان ملګری وي. کچا و شرابی ته یو غوله خواړه ورکړل، الله جل جلاله به د هغه پر بدن ماران او لړمان مسلط کړي. کچا د شرابی یو حاجت ور پوره کړي، هغه د اسلام پر نړولو کومک وکړي. کچا و شرابی ته پور ورکړي، هغه د یو مؤمن پر وجلو کومک وکړي. کچا د شرابی سره ناست ولاړ کول، الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ بیل حجت او بیل دلیل حشر کړي. کچا شراب چشل، داغه سره د نکاح دوستی مکوي، یعنی څوک چې خپل قریبه داغه په نکاح نور کوي. که شرابی مریض سو، پښتني ته مورځي، زما د قسم په هغه ذات سره وي چې زه یې په حق سره نبی را لېږلې یم، شراب نه دي چشلي بیل هغه چا چې په تورات، انجیل، زبور او فرقان کې ملعون وي. او کچا شراب وچشل، پر ټولو هغه شیانو کافر سو چې الله جل جلاله پر خپل انبیا علیهم السلام نازل کړی دي. او شراب بل کافر بل څوک حلال نه بولی. او به شک چې الله جل جلاله په خپل عرش او جلال سره داسې قسم یاد کړی دي کچا په دنیا کې شراب وچشل د قامت په ورځ به داسې تږی کم چې زړه به یې سوزل کیږي او ژبه به یې پر ځیګر پرته وي یا تر ځیګره راوتلې وي. او کچا زما د پاره د شرابو چشل پرېښول یعنی یو څوک وایي زه په دې سبب شراب نه چشم چې الله جل جلاله منع کړی دي د جنت په شرابو به یې زما تر عرش لاندې په معززه او مشرف په حضور کې اوبه کړم او زما په هغه ذات سره قسم دی چې زه یې په حق سره نبی را لېږلیم کچا شراب وچشل الله جل جلاله به د قیامت په ورځ ملایکو ته وفرمایي دی ونیسي او یا زره ملکی به د ده وته رب ته په چابکي سره ورسي او کوشش به کوي چې یوه تر هغه بلې د مخه سي او پړ مخې به یې کشوي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت دی چې ویې فرمایل کم وخت چې یو بنده په دې دنیا کې یو وار شراب وچشي زړه یې تور سي او که یې دوه لطفا پته واړوه.